کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم جوړوردونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسفزی تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سهارنی خبری خبرونه سره په خیر راغلی وایم. درنو اوریدونکو په خبرونه کې بواوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت د کارکونکو د قانون تازه مسوده ترتیب کړی ده او د افغانستان مرکزی بانک وای په بانک کې د سیاسي مداخلو لامل د افغانیو په مقابل کې د ډالرو بیا په بیساري ډول پورته شوې ده. درنو اوریدونکو په دې حق رپورټونه د خبرونو نرسته ورې دي شي. اوس زموږ همکار سید بختیار شادر ته خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې یو دویش کلن احتجاج کوونکی په زندان کې مړ شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس به د دې میاشتې په اخر کې مصر، اردن او اسرائیل ته سفر وکړي او د اردن دولتي خبری اژانس ویلي دي چې د ملک استخباراتي ادارې د داعش د افراطي ډلې د حملو یو خطرناک پلان شن کړی دی او دا هم د خبرونو تفصیل. په ایران کې یو دویش کلن احتجاج کوونکی په توقیف کې مړ شوی دی. د ایران د پارلمان دوه غړو له قوله ویل شوي چې دی د دې ویره پیدا کړي چې بیا به د 2009 کال په شان په توقیف کې زندانیانو سره خشونت شروع شي. د ایران په پارلمان کې اصلاح طلب غړي محمود صدیقي ویلي دي چې هغه ته ویل شوي چې دغه زنداني چې نوم یې سینا ګانباري څرګند شوی ځان پخپله وژلی دی. د پارلمان یو بل غړی وایي چې دا غزوان په تهران کې زندانی شوی و. تر اوسه د دغې پیښې په باب لا پوره تحقیقات معلوم نه دي. د ایران پولیسو د دغو مظاهرو په وخت کې د زرو نه زیات مظاهره چیان زندانی کړي هم دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس به د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په نمایندګۍ اردن، مصر او اسرائیلو ته د دې میاشتې په آخر کې سفر وکړي. د ښاغلي پینس مطبوعاتي سکرټری الیسا فراه ویلي دي چې د جمهور رئیس مرستیال ښاغلی پینس منځني ختیځ ته د دې لپاره سفر کوي چې هلته په سیمه کې خپلو متحدینو ته د دې ډاډ ورکړي چې امریکا به د افراطیت د ماتې دپاره چې آینده نسلونه په خطر کې اچوي د خپلو متحدینو سره په ګډه کار وکړي. هغې دا هم ویلي دي چې په دغه سفر کې به ښاغلی پینس د مصر، د اردن او د اسرائیل د مشرانو سره په هغو لارو چارو هم خبرې وکړي چې څنګه کولی شي چې په ګډه د ټوریزم په ضد مبارزه وکړي. د اردن دولتي خبری اژانس پرون ویل چې د ملک استخباراتي ادارې د داعش د افراطي ډلې د حملو یو خطرناک پلان شن کړی دی. د خبری اژانس ویلي دي چې په دې ارتباط 18 تنه زندانی شوي او هم یو اندازه وسله ضبط شوې ده. د دغې ډلې نیت درلود چې د مالي منابعو د پیدا کول دپاره د بانکونو نغلا وکړي او هم موټرې پټې کړي او بیا د هغې نه وروستو د دغو ټوریستي حملو دپاره په کور کې د جوړو شوو بمونو نه استفاده وکړي. په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو د مستقل مرکز په نوي کلنی رپورټ کې د دې خبرداري ورکړ شوې چې په پاکستان کې د داعش د ډلې د ملیشو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې په 2018 کال کې په پاکستان کې په مجموعي ډول 370 ټوریستي حملې ثبت شوي دي. په دغه ټوریستي حملو کې 715 تنه مړه او 1100 نور زخمي شوي دي. دغه رپورټ وایي چې په پاکستان کې د تحریک طالبان چې په عادي ډول د پاکستانی طالبانو د ډلې په نامه شهرت لري اوس هم د ټولو نه قوي خطر دی او هم دغه ډلې په دغو حملو کې 50% لاس درلود. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله د خپلو پټو ځایونو نه په پاکستان حملې کوي. په افغانستان کې د افغانستان قواو هم د دغې ډلې په ضد په خپلو عملیاتو کې په سلګونو د داعش ملیشا وژلي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په مصر کې د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې په ملکي وده مارچ د میاشتې په 26 او 28 نیټه د جمهوري ریاست د مقام انتخابات پیل شي. د اپریل د میاشتې په 3 نیټه به د انتخاباتو د لومړنۍ دور نتایج اعلان شي او د انتخاباتو نور نتایج به د اپریل د میاشتې په 24 او 26 اعلان شي. په مصر کې د انتخاباتو د کمیسیون د دغه اعلان نه یوه ورځ مخکې د مصر پخوانی صدر اعظم محمد شفیق د دې اعلان وکړ چې د 2013 کال د جمهوری ریاست په انتخابات کې به ځان کاندید نه کړي. اټکل داسې دی چې د مصر برحال جمهور رئیس ښاغلی عبدالفتاح السیسی به په دغو انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي. رپورټونه وایي چې د دې ویره پیدا شوې ده چې هغه تقریبا 4 مهاجر به مړه شوي کله چې د ژغورنې عملې د لیبیا په یوه ساحل کې د قاچاقبرانو هغه بیړۍ پیدا کړه چې د حد نه پکې زیات مهاجر سپاره شوي وو او ډوبه شوي وو. د ایټالیې سرحدي محافظینو د دغې بیړۍ شپږ اتیا تن ته نجات ورکړی دی. په دغې بیړۍ کې ټول 150 تنه مهاجر سپاره وو. د دغې بیړۍ مهاجرو د دې امید درلود چې د مدیترانې له لارې ځان اروپایي ملکونو ته ورسوي. او په امریکا کې مطبوعات وایي چې په دې خبري اساس بحث روان دی چې خاص مفتش رابرټ مولر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه پوښتنه وکړي او کنه. د ان بی سی تلویزیون پر خبرو کې چې جمهور رئیس ټرمپ مدافع وکیلانو د ښاغلي مولر د استازو سره کتلي دي.
خبرونو مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه وزارت د کارکونکو د قانون تازه مسوده ترتیب کړي. ممتاز بهیر رپورت را لېږلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی وایي په دغه وزارت کې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره د کارکونکو د قانون نوې مسوده ترتیب کړي ده. خاغلی ربانی د بهرنیو چارو وزارت ته د درې سلويختو نویو مامورینو د جذبولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کول او ویل د دغه مسوده په تصویب سره به په بهرنیو چارو وزارت کې اساسي اصلاحات راوستل شي. هغه د بهرنیو چارو وزارت نویو کارکونکو ته په خطاب وویل:
مطمئن هستیم چې با تصویب قانون کارمندان
موږ ډاډه یو چې د کارکونکو د دغه قانون په تصویب سره کومه نوې مسوده چې موږ ورکړې په بهرنیو چارو وزارت کې د اساسي اصلاحاتو زمينه برابر شي. موږ تاسو ته دا ډاډ درکو او ټینګار کوو چې ژر تر ژره دا تصویب شي. بل مسله دا ده چې تاسو ته ډاډ درکو هر ډول اصلاحات چې په بهرنیو چارو وزارت کې معیاري او د منلو وړ وي او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ورسره همکاري وکړي. ښاغلی ربانی دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته د نویو کارکونکو د جذبولو بهیر کې اساسي اصلاحات راوستل شوي او د یو شفاف بهیر له لارې د 3600 کسانو لشمیرې 3600 تازه کارکونکي جذب کړل. خو د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې په دغه وزارت کې د کارکونکو جذبول د وړتیا او لیاقت پر بنسټ نه بلکې د واسطو او اړیکو لمخه کیږي. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی امریکا غږ آشنا ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په ځانګړي ډول سفارتونو کې د ډیپلوماټانو اکثره مقرری د اړیکو او واسطو په اساس شوې دي.
حکومت ملي چې شروع شوې تر اوسه دوه سفیران چې مقرر شوې تنه دوه مسلکي دي. شل تنه پیاسا جمهوری فرمایش ورکړي بعضی سواد لري بعضی نه لري. بیا اکثر ډیپلوماټان فرمایش ته یا د وکیل زوی دي یا د وزیر زوی دي یا ریاست جمهوری فرمایش ورکړي. تر هغه وخت پورې چې دستگاه ډیپلوماسي مستحکم کنه وي په دې لارو په دې مقرراتو کې نه جوړیږي نه وکیږي.
د کارپوهانو پر وینا افغان حکومت د خپل سفارتونو او کنسولګریو کارکونکو ته ښه معاشونه ورکوي او په بهر کې سره له کورنۍ ورته د ژوند ښه امکانات برابروي. نو له همدې امله اکثر نفوذ لرونکي او زورور کسان هڅه کوي چې د افغانستان په سفارتونو او کنسولګریو کې خپل ځامن او خپل وان د ډیپلوماټانو په توګه مقرر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان د خاصو قواو کمانډان وای په تیرو لسو میاشتو کې خاصو قواو د وسوالو مخالفینو په مقابل کې سباندې شپږ سو عملیات کړی دي. په موکړې د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د ځنګړو ځواکونو د کولی اردو کمانډان جنرال بسم الله وزیری نن د دوشنبه په ورځ دغه ځواکونو په کمانډانۍ کې خبري کانفرنس په وینا کې د خپل ځواکونو د تیرو لس میاشتو په لټونو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړه. وی ویل چې په دې موده کې دغه ځواکونو 250 ځنګړي عملیات، 300 واټي د ملي اردو د نورو کولی اردوګانو سره ګډ عملیات او 2140 اپراتیپی تحرکات ترسره کړي دي.
د ارقامو کې در دستاوردهای ما ثبت است 6101 نفر دشمن به شمول داعش.
جنرال وزیری ویل کوم شپیرینی چې زموږ په لاسراوړنو کې ثبتی شپږ زره یو سل یو تن دښمن چې داعش وسلوال هم پکې شامل دي مو د محاربې له سب ایستلي او له منځه مو وړي دي، او په همدې توګه د هغوی 3215 تنه ټپیان شوي او د محاربې له سب وتلي دي، 343 تنه نیول شوي چې محکمو ته سپارل شوي دي
په محاکم تسلیم شوه.
جنرال وزیری وی اوس مهال دا کلی اردو پراختیا په حال کې ده او د ملي اردو دوه نورې لوا هم یې په تشکیلاتو کې اضافه شوي دي.
قبلا ما در چوکاټ فرقه دو لوا داشت.
جنرال وزیری ویل د مخه د پرکې په تشکیلاتو کې دوه لوا د ځانګړو ځواکونو 10 کنډکونه مو درلودل، اوس د افغانستان د ملي اردو دوه ضربتي لوا زموږ په تشکیلاتو کې اضافه شوي چې هغوی به هم کوماندوي روزنه وویني او د کوماندو یو ضربتي میکانیزه جزتان په توګه به راتلونکي کال ته د جګړې په ډګر کې ورڅخه کار واخیستل شي. جنرال وزیری ویل چې افغان ځانګړي ځواکونه د هغو پوځي تجهیزاتو او وسلو څخه کار اخلي چې همدا اوس د ناتو سرتیري ورڅخه ګټه اخلي. هغه ویل چې په سلګونو نوي هموي زري وسایل او د ناسم چاپیریال پر وخت د تنفسي وسایلو د کار اخیستو دپاره ورته تجهیزات رسیدلي دي. افغان ځانګړي ځواکونه د ناتو غړو هیوادو پوځیانو ته ورته پوځي تجهیزاتو د کارولو سربیره دغو ځواکونو روزنې ته هم ډېره پاملرنه کیږي. بریدمن محمد پیدا چې 15 کاله کېږي ځانګړو ځواکونو په لیکو کې په دنده بوختې وایي چې د دوی د بریالیتوب علت ښه مسلکي روزنې له امله دی.
کوماندوها نقطه برتریشان زیافتر د تعلیماتشان است.
بریدمن محمد پیدا وایي د کوماندویانو د برتری علت د هغوی په روزنه کې دی. پرمختللي وسایط او تجهیزات لري. د روزنې پر مهال ډېر سخت فزیکي تمرینات ترسره کوي چې د نورو امنیتي ځواکونو پر تله فزیکي قوت پورته ځي
بالا میبره.
دغو ځواکونو یو بل سره تړي چې تازه د ځانګړو ځواکونو لیکو ته جذب شوی هم د کوماندوي ځواکونو روزنه
تر هم راز موږ تعلیمات روان دي. تعلیمات ډیر مشکل دي، واقع د کمانډو تعلیمات ډیر مشکل دي، نو موږ غواړو چې آینده د خپل د خاورې لپاره خدمت وکړو او یو کمانډو جوړ شو.
د مخه افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدو، خو د کلی اردو کچې ته د ځانګړو ځواکونو تشکیلاتو په لوړېدو سره د دغو ځواکونو شمیر هم لوړ شوی دی. افغان حکومت وی چې د دغو ځواکونو شمیر به دوه چنده کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان مرکزی بانک وایي په ملک کې د سیاسي بدامنۍ له امله د افغانیو په مقابل کې د ډالر بیا په بیساري ډول پورته شوی. لیمینیا زی رپورټ لیږلې.
د افغانستان مرکزی بانک وایي سیاسي کړکېچ د ډالر د بیې د لوړېدو لامل شوی دی. د مرکزی بانک مشر خلیل صدیقی دوشنبه پورس په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په تیر مالي کال کې په لوړه کچه د بودیجې مصرفول او په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د افغانیو بیه راټیټه کړې ده. هغه وویل
تشنج سیاسي کې د ما پیدا شد افغانستان
سیاسی کړکېچ چې په تیرو دوو میاشتو کې پیدا شوی دی په مستقیم ډول د اسعارو د لوړې بیې لامل شوی. دغه کړکېچ د افغانستان د میلیونونو پیسو لپاره د ستونزو جوړولو لامل دی. که د اسعارو بیه لوړېږي دا پخپله د ناوړه اقتصادي وضعیت ښکارندویي کوي.
کابل کې د صرافانو اتحادیه وایي چې په یوې میاشت کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه کې یو افغانۍ لوړوالی راغلی چې اوس مهال یو ډالر په 1.20 پوله پلورل کېږي. د افغانستان د صرافانو مشر قاضي میر افغان صاحبی امریکا غږ ته وویل د افغانستان بانک مشر خاغلی خلیل صدیق وویل دوی د تیر مالی کال په قوس میاشت کې 291 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کړي دي او په رواني جدي میاشت کې هم 100 میلیون ډالر بازارونو ته وړاندې کړي دي. د خاغلی صدیق پر وینا د 1496 کال د ټاکل شوي هدف له مخې چې دغه بانک باید 100 میلیونه ډالر د اسارو ذخیرې ته ور اضافه کړي وای د موخې خلاف د روان مالی کال تر پایه 500 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه همدارنګه وویل دا مهال د افغانستان ناخالص ذخیره شوي اسار 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. خاغلی صدیق وویل د هغو ګاونډیو هیوادونو د پیسو په پرتله چې افغانستان ورسره اقتصادي اړیکې لري د افغانیو د پړسو بیا انفلاسیون او د بیې د ټیټوالي کچه نسبتا ښه ده. هغه وویل په روان کال کې د افغانیو بیه د بهرنیو اسارو په وړاندې 4% ټیټه وه، خو د پاکستاني کلدارو 6%، ایراني تومان 12%، هندي کلدارې 4% او ترکی لیره 9% لوړه شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه.
د مرکزی بانک مشر خلیل صدیقی وای په تیر مالی کال کې په لوړه کچه د بودیجې مصرفول او په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د افغانیو بیا راټیټ کړی ده. نوشابه آشنا د مرکزی بانک رئیس خلیل صدیق آشنا رادیو ته داسې وویل:
زه باید خوال دې ته عرض وکړم چې تنها دا د بودجه یا د کړکیچ دلته دا دلیل تنها دا نه دي. دوه دلیل عمده نور هم سره یو دا چې خپله ډالر قوي سوی ده. تاسو خبر یاستئ چې اوس د امریکا اقتصاد ډېر ښه مخ ځي، بناندې ډالر قیمت دا د بېاعتقاد هېوادو د هغه په مقایسه لوړه سوې ده. دوهم دا چې زموږ همسایه هېوادونه چې هغه پاکستان، ایران، د افغانستان تقریبا 50% مجموع تجارت دغه دوه هېوادو سره لري. دوی کرنسی هم د ډالر په مقابل کې د پاکستان 4% او د ایران 2% راچی سوی ده. بنان هغه همسایگان ستاسو سره ډېرې اړیکې لري تجارتي، هر تغییر چې هلته راځي منفي او مثبت د تاسو په وضع باندې تاثیر کوي. اوس راځو په بودجه باندې. دلته منظور د بودجه د انکشافي بودجه ده. تاسو پوهیږئ چې انکشافي بودجه معمولا قراردادیان پروژې سرته رسیږي او بیا خپلې پیسې اخلي. دغه دلیل چې موږ ویلې د بودجې مجموعا یا معمولا انکشافي بودجه ده، چې دا له یوې خوانه که دا تاثیر له بلې خوانه بیا مثبت اړخ دا ده چې ګویا پروژې تکمیلي شوي دي او سږ کال یې دولت وکړی چې وزارت مالیې چې تقریبا 8-8% د انکشافي بودجې په اوسط توګه ټول مصرف کړي او دا له یوې خوانه انکشافي تاثیر لري او له بلې خوانه طبیعي $3 ته تقاضا زیاتېږي.
تاسو د افغانۍ د بای په ټیټواله کې د سیاسي کړکیچ تام په دې وروستیو کې اشاره کړې ده، خو افغانستان خود څو کلونو نه را په دې خوا سیاسي کړکیچ سره مخ دی. ولې دغه خاصې دوه میاشتې په ګوته شوې دي چې په وروستیو دوه میاشتو کې د سیاسي کړکیچ له وجې د افغانۍ بای راټیټه شوې؟
زه تاسو ته کوم چې د اسعاري مارکیټ یا د پیسو بای د سیاسي کړکیچونو او سیاسي حوادثو په مقابل کې زخ ډیر حساس ده. دا په ټوله دنیا کې تر افغانستان کې نه ده. هر چې څه چې یو سیاسي او اجتماعي کړکیچ شاسي، تاسو اوتومات شونې چې د موقت لپاره د پیسو په ارزښت باندې تاثیر کوي.
او بخښي، ولې تاثیر کوي؟
د خلکو اعتماد کې چې احتمالا گویا دغه کړکیچ به دوامدار شي، دا به نوي پرابلمونه خلق کړي او مشکلات په ټولنه کې زیات شي. بېخي طبیعي خبره ده هر چې. نو دا افغانستان نه دی استثنا نه ده. تاسو پیږئ چې په دغه اواخرو میاستو کې خصوصا یو میاست کې دغه سیاسي کړکیچونو اختلافات دا لږه زیات شوي دي. بنان دا مستقیما تاثیر لري په مارکیټ باندې چې خلک ګویا اعتماد لږ زره متزلزله کیږي.
که هغه افغانۍ به کله باثباته پاتې شي، که هغه د اثارو په مقابل کې او که د اجناسو په مقابل کې، داسې تمه شته دی راتلونکي کې؟
ګورئ، زه یوازې تاسو ګورم چې په هر هیواد کې د هغه هیواد د پیسو درونوالی او ارزښت، دا ارزښت کې د اسعارو په مقابل کې یا د اجناسو په مقابل کې د ده پشتوانه او د ده تقویه کوونکی فاکتور اقتصاد دی. هغه داخلي تولیدات دي، هغه د تجارت بیلانس یا توازن ده. دغه دوه که تاسو سیاسي او دا ټوله مېو خواته پرېږدئ، دوه فاکتور او دوه عامل دي چې د یو هېواد د پیسو د قویتوب او یا د ضعیفتوب د ده عامل ګرځي. تقریبا د 50% تر 90% پورې د ملي کاسې تجارت ده. موږ یو وارد کوونکی هېواد یو. کله چې تاسو واردات زیات کوئ، معنا یې دا ده چې تاسو خارجي اثارو ته ضرورت زیات پیدا کوئ. له بلې خوانه د موږ صادرات په ټول په دغه اواخرو کې مکزیمم به دا 100 میلیونه نه کېږي، حال دا چې د موږ واردات حداقل 1 میلیارده ده. تناسب دلته نشته. بلان هغه څومره چې پیسې افغانستان ته راځي، لغه نه زیات واردات لپاره وزي او ضرورت ده ورته. دا خپل تحصیل لري په د افغانۍ او په ثبات یا عدم ثبات پورې.
نو څه وخت لپاره باید دا تمه وشي؟
خبره دا وي چې څه وخت دا ثبات راځي. هر وخت چې موږ په افغانستان کې وکړی شو دغه توازن د تجارت حداقل دې حالت وباسو، یعنی دا کسر 9% نه، دا 10% شي، 20% شي، هر څومره چې دا کسر راټیټ شي په موږ اندازه د افغانۍ ارزښت اضافه کړي.
د دې حالت نه د وتلو لپاره د مرکزی بانک رول څه و؟ صدیق صاحب، او څه وکړل یا څه کړي؟
بانک مرکزی افغانستان د انفلاسیون په کنټرول کې کاملا موافق و. تاسو ګورئ موږ سږ کال دا تیر کال مالی کال دی چې 2023 د دسمبر ختم شه، انفلاسیون په افغانستان کې 3.08% و.
بله،
حال دا چې دا په پاکستان کې 4.15% ده، په هند کې 4.88% ده، په فکر کوم چې په ایران کې 2% غلط تسم یا داسره او په ترکیه کې 9% ده. بلان دغه هیوادونه چې موږ ډیر اړیکې تجارتی او اقتصادي وسله رو افغانستان په سره له مشکلاتونه د ټولو دی هیوادونو په پرتله انفلاسیون درجه چې ده او د مرکزی بانک اساسي وظیفه هم ده. ډیره
مننه صدیق صاحب کور ودان.
خواهش کوم.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په فلسطینی مهاجرو خپلې مرستې بندې کړي. په موکړې دی رپورت ته
د بیت المقدس په اړه د ترامپ د پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو او د هغوی د پلویانو مظاهرې. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل اویب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. قهرجنو فلسطینی مشرانو وویل چې له دې وروسته د اسرائیلو سره په خبرو اترو کې د امریکا منځګړتوب نه مني. په ځواب کې ولسمشر ترامپ ګواښ وکړ چې د فلسطینیانو لپاره به د امریکا مرستې چې په کال کې 300 میلیون ډالرو ته رسیږي او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ورکول کیږي بندې کړي.
امریکا د فلسطینیانو په غوښتلو عادت ده او موږ د هغوی په وړاندې په مقاومت او لړیدو عادت یو.
که موږ د اسرائیل او امریکایانو تر زور زیاتی او فشار لاندې ژوند وکړو هیڅکله به یو هیواد ونه لرو.
د اسرائیل صدراعظم د یکشنبې په ورځ تر ترامپ هم یو ګام مخته لاړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې په 1909 کال کې د فلسطینی کډوالو لپاره جوړه شوې باید له منځه لاړ شي.
زه د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په اړه د جمهور رئیس ترامپ سره بشپړ موافق یم. دغه اداره یو داسې سازمان دی چې د فلسطینی کډوالو ستونزه نوره هم پراخوي او د فلسطینی کډوالو د بیرته راستنیدلو د مشروعیت داعیې ته قوت ورکوي چې هدف یې د اسرائیلو له منځه وړل دي. دا اداره باید محو شي.
ښاغلی نتانیاهو زیاته کړه د فلسطینی کډوالو لپاره جوړه شوې اداره اوس د هغوی د اولادونو خدمت کوي.
ښکاره خبره ده هغه خلک چې کډوالو اوس لمسیان لري او هغوی نور کډوال نه دي خو د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا یې خیال ساتل کیږي او په 70 کلونو کې به د دوی کډوسیان هم پیدا شي. دا حماقت باید مبند شي.
د اسرائیل صدراعظم وړاندیز کوي چې د فلسطینی کډوالو لپاره اختصاص شوې مرستې باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنرۍ باندې وویشل شي او هغو خلکو ته ورکړ شي چې رښتیا کډوال دي. خو منتقدین وایي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستو بندېدل به په غزه کې ستونزه لا پیچلې کړي چې وار د مخه پکې وضعیت ښه نه دی.
د امریکا شغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
په کندوز کې د جګړو له امله تعلیمي کال پای ته ورسېدو خو ځینې ښوونځي د جګړو په وخت منشي وو. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه راپورټ را لېږلې.
په کندوز کې له ټولو موجودو ستونزو، جګړو او نامنیو سربېره بیا هم دغه تعلیمي کال پای ته ورسېد. د کال په جریان کې د جګړو له امله د کلیوالو سیمو ښوونځي تر اونۍ او یا تر دې د زیات وخت لپاره بند شوي هم دي. د قندوز په کلیوالو سیمو کې خونځي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې هم فعال وو خو وسلوال طالبان د خونځیو لچارو نظارت کوي او د ځینو مزامینو په تدریس بندیز هم لګولې ده. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې په دغه ولایت کې 1500 خونځي دي چې 15 د جګړو او نامنیو له امله بند وو او پاتې نور فعال وو. هغه وایي چې د قندوز خلکو په بد حالت او نامنیو کې خپل اولادونه خونځیو ته ولېګل او روان تعلیمي کال یې پای ته ورسوه.
مردم ولایت قندوز د دې شرایط ناګواری کې قرار دارن با همه مشکلات
د قندوز خلکو په نامنیو، جګړو او بدو حالاتو کې له ټولو ستونزو سره خپل اولادونه خونځیو ته ولېګل او د 1400 نوی مریض تعلیمي کال یې په خیر او خوشحالۍ سره پای ته ورسوه. که څه هم تعلیمي کال پای ته ورسېد خو د قندوز په ځینو سیمو کې چې جګړې پکې وي لامل یې خونځي د تعلیمي کال په جریان کې څو ځل د اونۍ او یا هم تر دې د ډیر وخت لپاره بند شوي دي. د خونځي اوس د کوونکي وایي چې د تعلیم پر کیفیت باندې جګړو ناوړه اغیز کړي. هغه څه چې باید د خونځي اوس د کوونکو ته د درس زمينه برابر شي او باید وي په تیرو دوه کلونو کې نه و. صہیب د قندوز اوسیدونکو دی. هغه په خونځي کې د زده کړې او زده کوونکو ته د ساينسي مضامینو د تدریس په اړه داسې وایي.
په کیمیا مضمون کې لکه سوډیم دی او دا شان دي او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلټر دي کاغذ شان لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کړو، او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو، د عملي کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
یو بل زده کوونکی بیا خپلې ټولې هیلې په زده کړو پسې تړي، وایي چې که زده کړې وکړي او یو ځای ته ورسیږي نو خپل دغه ارمان به پوره کوي چې خلکو ته خدمت وکړي.
زمونږ معلمان هم خپل مونږ ته درس راکوه، کوشش کو خپل ځان یو چیرته ورسو د افغانستان ته کومک وکړو.
د سیمې خلک او هغه څوک چې له معارف سره نږدې اړیکې لري وایي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې طالبان د ښوونځیو له چارو نظارت کوي، استادان غیر حاضروي او له معاش څخه یې د غیر حاضرۍ پیسې وسلوال طالبان اخلي.
هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسي دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت خپل هغه مخالفین اکثر وخت نظارت لري، حتی حاضری د معلمینو هم هغه نظارت کوي، هغه ګوري که چیرته څوک سپارچه وکړي مرکزي مکاتبو ته نو اجازه دې نه ورکوي مخالفین سي هغه سپارچه وکړي، له ډېر غټ ستونزو سره مخ دي.
په قندوز کې وسلوالو طالبانو د خپل واک لاندې سیمو کې د فرهنګ او مدنیت تر نامه لاندې د ځینو مضامینو پر تدریس او د ځینو مضامینو په کتابونو کې د ځینو عنوانونو په تدریس بندیز لګولی دی. د قندوز د معارف د احصایې له مخې په دغه ولایت کې 340,000 زده کوونکي په 502 ښوونځیو کې زده کړې کوي او 15 ښوونځي د ناامنۍ له وجې غیر فعال دي. د روان تعلیمي کال په پیل کې د قندوز د معارف رئیس رستم احمدي ویلي وو چې 4,000 هغه نجونې چې باید تر شپږم ټولګي لوړې زده کړې وکړي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي له زده کړو پاتې دي. د قندوز په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا د نجونو ښوونځي تړل شوي او په ځینو نورو ځایونو کې بیا تر شپږم ټولګي لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست امنیه کمانډان وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې خپل مبارزه ګړندۍ کړې. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی دی رپورټ ته.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د نشئی توکو د قاچاق او استعمال پر وړاندې خپل مبارزه ګړندۍ کړې او یو شمېر هغه کسان چې د نشئی توکو د خرڅلاو په کاروبار کې لاس درلود نیولی او د قانون منګولو ته یې سپارلې دي. د خوست امنیه قماندان وایي چې له دې کسانو سره 28 پړې هیروین، 28 پړې اپین او یو اندازه نور نشئی توکي هم نیول شوي. هغه زیاتوي لا نور ګړندیو هڅو ته هم جدي اړتیا لیدل کیږي.
د خوست په قماندانۍ کې د مخپل د پالیسی نه ده چې دغه بوټی باید او دغه د مشروباتو په شمول د مشروباتو الکولي مشروباتو په شمول دغه ورکاوای باید په زه په درې میاشتو کې باید د تاسو په همکارۍ باید مکمل ختم شي او کسانې باید یو تختی یا باید ساحه پرېږدي یا نورې خرڅ نه کړي.
په نشئی توکو داروغ د کسان د خوست ښار له مختلفو برخونه پولیسو په دین یاد راټول کړي چې د درملنې لپاره یې د عامې روغتیا ریاست ته وسپاري. په دوی کې ځوانان او د پخه عمر کسان هم شته.
اوس داسې دي چې ما زندګي ټول خراب شو.
په نشئی توکو داروغ دی وایي چې کورنۍ ترې بېزاره او له کوره ایستلی دی. د 13 کلونو راهیسې د هیروینو په څکولو روږ دی دی. اوس هره ورځ د هیروینو په ترلاسه کولو پسې لالهانده وي.
بس دا کور والا دا لور مې زوی مې ټول نمانه زړه یې تور و په کور کې نه پرېښودل ما خپل ځان ته وي. دا کارونه چې کوي ذاتي نه د ما څه شي کېږي زار چېرته چیزي.
په ورته وخت کې د پولیسو د وروستیو هلو ځلو په تړاو د خوست یو شمېر اوسېدونکو هیلې پیدا کړې. دوی له حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
دا کوم حکومتي ځواکونه دي دو دا وظیفه ده چې دا څارنه وکړي، دا کوم ځای کې دا خرڅېږي په دغه پسې شي دا ونیسي، دا قانون منګول ته وسپاري. دا ښه شی نه دی چې دا په ټولنه کې ځوانانو ته تاوان رسوي. دا نشئی توکي چې کوم دي د انسان ذهن ختموي.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کیږي خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت د نشئی موادو قاچاق یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د اعتیاد زمینه مساعده کړې.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړی د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کمکي ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
درمون اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د خبری خبرونې لومړی برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته وړاندې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ.